احمد شبریم د ازادي راډیو د شپږو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د دې خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي وای په نشته راتلونکو کې به د افغانستان په اړه یو بل غونډه جوړ شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالو ټولنې پر اقداماتو بحث وشي. انټونیو ګوتریش پرون په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د همدې غونډې په پای کې وویل دوی به هیڅکله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو پر بې ساره او سیستماتیکو حملو چوپتیا غوره نه کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د برابرۍ د برابرۍ با مفهوم او خوندي برخې اخیستنې غوښتنه وکړه. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د افغانستان پر بنسټپالو واکمنانو نفوذ لري غوښتنه کوي چې له دغو اقداماتو تر شا کېدلو ته یې وهڅوي. طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او وروسته د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ چې دې کار یې په نړیواله سطح عکس العملونه وپارول. په افغانستان کې هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې او په پوهنتونونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنري وای په سودان کې د روانې جګړې له کبله ته 3.5 لک ضروري کسان له خپلو کورونو نورو سیمو ته بېځای شوي دي. دغه ادارې پرون سه‌شنبه ویلي تر 1 لک زیات نور کسان د سودان سرحدي سیمو ته تښتېدلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنري وای تر 800 ډیر نور کسان شاید د سودان گاونډوي هیوادونو ته کډوال شي، ځکه په سودان کې د دوو پوځي جنرالانو ترمن له هم جګړه روانه ده. په سودان کې د اپریل پر 15مه د واک پر سر د چټک غبرګون د ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان دخلو او د سودان د پوځ د قمندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نشته پیل شو. بلخوا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې په سودان کې د داخلي پیسو شویو شمیر 3.4 لک تر رسیږي. په سودان کې شکیلو لورګو پر موقتی اوربند موافقه کړې ده. وړاندې به په خبرونه کې تفصیل درکړو. د چین د بهرنیو چارو وزیر له میانمار سره د خپل هیواد پر پوله د سرحدي جنایي فعالیتونو په وړاندې د مبارزې او هلته د ثبات د ټینګښت غوښتنه وکړه. قیم کانګ پرون د وی ناکرار سرحدي سیمې د کتنې پر مهال دغه خبره وکړه. د چین او میانمار ترمن دغه پوله 2109 کیلومتره ده چې په ځنګلونو له پوشل شوي غرونو تیری شي او له مودو راهیسې چین ته وربانې مخدره مواد قاچاقی شي. د تلای مثلث پونم مشهور سیمه د لاوس میانمار او تایلند ترمنځ پراته ده چې دا سیمه بدنامه ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي کله چې په میانمار کې پوز په 2021 کال کې قدرت ترلاسه کړ په دغه هیواد کې د کوکنارو تولید کشت زیات شوی دی او د تریاکو تولید لوړ شوی. اوس د رادیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا انتقادونه کیږي چې د رسنیو د ازادۍ مخه نیول شوې. په جرمني کې د خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر وایي
لپاره مرغه د افغانستان دننه د بیان ازادۍ تقریبا لمانځه تللې ده. ټول رسنۍ سارل کیږي، سانسوريږي.
طالبان دا انتقاد ردوي. د دوی د بیان نظر مهمه خسته د بهرمشتو افغان میرمنو له دردمو د ژوند د نیمې نړۍ په پروګرام کې خبرو.
ارغه سم سیادیږي او خنځ ما جړا راځي هم دوسه د مونږ غا ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاور هڅه په سخه خپسوي ما دی وانسان د خاور په سخه خپسوي ما
نیمې نړۍ پروګرام تر شپږ نیمه بجو وروسته خبرو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په وزیرستان او کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي سردار عارف وزیر تلین ونیول شو.
و ملي شهید سردار عارف خان وزیر تا دا عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د رسنیو د ملاتړ ځین بنسټونه وایي په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د ناوړه چلند پیښې زیات شوې دي. نن د می میاشتې دریمه د رسنیو د ازادي نړیواله ورسته او په افغانستان کې داس وخت منځل کیږي چې پر رسنیو تر بل هر وخت فشار نسیت شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وای تیر کال د خبریالانو په وړاندې د ناوړه چلند تر 200 زیات پیټ سب شوی چې د وړم کال په پرتله څلور شپېته فیصد زیاتوالی شي. تفصیل په دې راپور کې
د می میاشتې دریمه یا د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ نن په نوره نړۍ کې داسې محل منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالب چارواکو لخوا پر رسنیو فشارونه زیات شوي دي. په جرمنی کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وایي د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان پر ازادۍ باور نه لري.
د می د درې منټې څخه په داسې حال کې المنزل کیږي چې له بده مرغه د افغانستان دننه د بیان ازادي تقریبا لمنځه تللې ده. ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسوریږي، یعنی وکه جرم ګڼل کیږي که چیرې خبریالان یا رسنۍ د حاکم ادارې باندې نیوکه وکړي، د دغه ادارې د استخباراتو لخوا ازورول کیږي، نیول کیږي او ان تر دې چې عام ولس نیوکه نشي کولای او کچېری عام ولس نیوکه وکړي له بده مرغه د بد چلند سره مخامخ کیږي او ازورول کیږي.
د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په خپل راپور کې ویل د 2022 میلادي کال له میاشتې د 2023 میلادي کال تر میاشتې پورې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي، ګواخلو او نیولو 214 پیښې ثبت شوې چې د 2023 کال له می د 2022 کال تر می پورې 40% زیاتوالی ښیي، ځکه په هغه موده کې یوازې 130 پیښې ثبت شوې وې. د دې مرکز د معلوماتو له مخې د 2023 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې د تیر جمهوری نظام تر پرزیدو وروسته په افغانستان کې د شپږ سوه فعالو رسنیو له ډلې نږدې نیمایي د طالبانو حکومت د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت درولی دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وړاندیز کوي چې د ځینو هغو بې پارې رسنیو ملاتړ دې وشي چې له افغانستانه بهر فعالیت لري.
څه فکر کوم په اوسني شرایطو کې تر ټولو ښه بدیل دا ده چې بهر میشت کوم رسنۍ چې دي دوه څخه ملاتړ وشي او د ولس او د دغو رسنیو ترمنځ همغږي رامنځته شي او د افغان ولس غږ د بهر میشتو رسنیو لخوا نړیوالو ته ورسي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل دوی له رسنیو سره تل همکاري کړي او د بیان ازادۍ ته د افغانی او اسلامی اصولو په چوکاټ کې ژوندۍ په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د جمهوری نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه د بیان ازادي او د رسنیو پراخ فعالیت وو چې د ځینو بنسټونو په باور په سیمه کې ساری لګ موندل کېده. خو اوس ورځ په ورځ د افغانستان له ځینو برخو د رسنیو د فعالیت د درېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرې وکال کې اطلاعاتو ته پر لاسرسي فشارونه راوړل شوي او په نشراتي محتوا تازه محدودیتونه لګیدلې چې د کار د رسنیو کاري ساحه تنګ کړې او د اطلاعاتو د رسولو چارې اغیزمنه کړې ده.
په افغانستان کې د نن یو شمېر خبریالان پر طالبانو انتقاد کوي چې پر دوی فشار نزیات کړی دي. طالبان بیا وایي د دوی د قانون په چوکاټ کې د نن فعالیت آزاد دی. تفصیل په دې راپور کې چې د وی خبريالي چې نه غوړي نومې واخصل شي په ځخ پیلیش
چاس برنامه
که خبرونه وی او یا هم خبری خبرونه هر پرونه او یا هم د زده کړو پروګرامونه ټول خبرونه سانسوريږي. ځینې رسنۍ له ویر سانسوروي او ځینې هم حکومت ور باندې تحمیلوي.
ځینې از طرف حکومت مزونه تحمیل مشه.
په افغانستان کې یو بل خبريال هم چې نه غواړي نومي پر راپور کې واخیستل شي وایي اوس په افغانستان کې د بیان ازادي لکه څنګه چې باید وي نشته. هغه دا کوي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته یو ډارونکې کاری فضا جوړه کړې ده.
استخباراتو پر رسنۍ کې خبریالانو ته د کار فضا ډیره محدوده او ډارونکې کړې ده. نوي قوانین رسنۍ لپاره وضع کړي دي، شکنجه او نیول چې هر ورځ خبریالان ورسره مخ کیږي. د همدې خبرې ښکارندوی کوي چې اوس مهال په هیواد کې د بیان ازادي نشته او خبریالانو ته د کار ساحه څومره محدوده کړې ده.
کار میکنن چقدر محدود ساخته است.
همدارس یو بل خبریال هم چې د ورته د
دلیلونو لعمل نغوری نومی پراپور که وقتی سرشی وی اطلاع دو تا نلس رسای همیو لحق ستونزو تخدر چه پا افغانستان که خبریالان ورسر مخدیم.
اوس محل پا افغانستان که لشک پرتا ده بیان ازادهی مخ پا کمرنگ که دو ده او ده گواخ پر لور بندی روانه ده. هغه ځکه چې اوس مهال د اسلامي امارت پر اتاک سره دولتي ویاندویان په کوم ډول چې لازم ده او د دوی رسمي مسؤلیت ده د رسنیو کارکونکو ته پر وخت باندې مواد نه ورکوي. د دې ترڅنګ په ټوله کې پر رسنیز ډګر کې د خزو کمرنګي یا نشټون هغه لوی ننګونه ده چې د رسنیو همکارانو سره لاس او ګریوان دي. ترڅنګ اقتصادي او مالی اړخ ده چې یو ډول فشار ده پر رسنیو باندې.
د پښوا خبری آژانس مسؤل دانش کرو خیل هم ازادي رادیو ته وویل چې اطلاعاتو ته محدود لاسرسی او په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو فضا نشتون د افغانستان رسنیو ته عمده ستونزې دي.
در بسیاری موارد وخت کې پالیسی های اداره
په ډیری مواردو کې کله چې د وسنۍ حاکمې ادارې پالیسی روښانه نه وي لننګونو او تهدیدونو سره مخ وو. خو لنې کمرغه دواړو خواوو واکمنې ادارې او خپل رسنیو خپل اداري لیکه موندنې او په هغه بنسټ خپرونې جوړوي. خدا په دې معنا نه ده چې په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو لپاره ځای نشته.
زارجده مستقل در افغانستان وجود داشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خبریالانو مرکز د یو راپور په خپرولو د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو زیاتوالي او همدارس د خبریالانو د ګواښولو او نیولو له امله اندېښمن دی. د افغانستان خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های بیشتری از طرف طالبان بر
رسنه. طالبان لخوا پر رسنه دیر محدودیتونه لگوال شویدی او دا محدودیتونه دیر رسنه قانون او اطلاعات و تا دیر لسرسه حق لقانون سر پرتکر کدی. دی افغانستان خبریالان و مرکز پر رسنه و دی بندیزون و لزیاتوال او دی خبریالان و فعالیت لعمل اندیخمین دی.
خبرنگاران نگران است،
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ادعاو په ردولو ازادي راډیو ته وویل
رسانه‌ها در تمام عرصه‌ها بحث‌های خود را گزارش دهی آزاد هستند.
رسنۍ په ټولو برخو کې د خبرو راپور ورکولو لپاره آزاد دي او نه ګواښل کیږي. خو د قوانینو په برخه کې باید یو هیواد قوانین مراعت شي. موږ له رسنیو څخه دا غواړو چې تل په خپل راپورونو کې له بې طرفۍ څخه کار واخلي او باید د خبرونو په واقعیت باندې ډیر تمرکز وکړي. هغه څه چې دوی وای باید رښتیا وي.
نمو دیدګاه کې چې زه میګن باید واقعیت داشته باشه.
د راپورونو له مخې د محل د مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر په نومونو دوه خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د 1400 مریض کال د زمري میاشتې پر 24مه د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو څخه نیمایي د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو کاري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بندي شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر سردار عارف وزیر تلین په وزیرستان او کراچۍ کې ونیول شو. وسلوالو سردار عارف وزیر د 2000 کال د می په لومړۍ نیټه په وانه کې خپل کور سره وویشت چې بیا یې پروختون کې ساور کړه. د په کابل کې د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني د لوړې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. نیاز علي له کراچۍ راپور لري.
پختون ژغورنې غورځنګ پرون د مای په دویمه د سردار عارف وزیر دریم تلین مانځلې د جنوبي وزیرستان په واڼه او د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې کړې دي.
و ملي شهید سردار عارف خان وزیر تا دا عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم.
په وزیرستان واڼه کې غونډې ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او په کراچۍ کې ولسی غونډې ته د پی ټی ایم مخکخه او د قامي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون نورو مشرانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې د عارف وزیر په ګډون خپل ټولو شهیدان به په تاریخ کې هیر نه کړي او تل به یاد ساتي. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم مخکخ او د قامي اسمبلی غړي علي وزیر وویل چې عارف وزیر سره زموږ ټولو پښتنو شهیدانو خپل ژوند د لاسه ورکړی خو ظالمانو ته سر نه دی ټیټ کړی.
ارمان لونی هم د دې خاورې شهیدان مشران شول چې دې په خپل خاور باندې ځان ورکو خو دشمن ته سرچتی نه وکړلا دشمن ته غلامی نه وکړلا.
علی وزیر زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو په خاورا د بدامنۍ پیخي د یو منصوبې لاندې روانې دي، خو اوس اولس بیداره شوې دي او موږ نور په خپله خاورا بدامنۍ نه غواړو. علي وزیر ویلي چې نن د غورځنګ په وجه خلک پاڅېدلې، شعوري ترلاسه کړي او خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. نوموړي ویل چې حکومت د یو بل فوجي عملیاتو لپاره هڅې کوي، خو موږ د بل اپریشن لپاره په هیڅ توګه تیار نه یو. علي وزیر په حکومت او ریاستي ادارو غږ کړی چې په وزیرستان او پښتون میشته سیمو کې د امن باوري کړي. په کراچۍ کې را جوړ شوې یادې غونډې ته د پی ټی ایم د سن مشر نور الله ترین ویل چې عارف وزیر د پښتنو په خاورا د امن خبره کوله، د خپلو وسایلو حقونو خبرې کولې، د دې په بنیاد هغه وجلې شوې.
سردار عارف وزیر شهید به ویل د دې ریاست دغه غوښتي دغه مطالبه بیا وا چې زما پر پښتونخوا وطن دا وور دا ناسور دا ترهګري دا دهشتګردي چا جوړه کړې ده.
دا پی ٹی ایم مخکخ سردار عارف وزیر چې وسلوالو 2000 کال د مای په لومړۍ نیټه په خپل کلی وانه کې برید کړی وو، چې وروسته یې د مای په دویمه نیټه د اسلام آباد په یو روغتون کې ساور کړی. د هغه د وجنې ذمہواري هیڅ نه ده منلې. بلخوا د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ مشر او د قامی سملغړی محسن داول پرون د عارف وزیر د دریم تلین په وخت په ټولنیزو رسنیو په خپل وینا کې ویلي چې سردار عارف وزیر یو باجراته په خور او وطن مین سړی وو او غږی د هرې محروم یو محکومې طبقې غږو، او دا غږ به د وخت سره نور خوریږي او غزيږي.
په سودان کې د جګړې شکل وخاړو سر له سبا ورزنی اوربند ته غاړه ایښې ده. د لنډمهالو اوربندونو له مخکنیو موافقو سرغړونو ته په پام سره د دې اوربند اعتبار هم څرګند نه دی. په سودان کې روانه جګړه د بشري بحران سبب شوې ده. په همدې حال کې کاناډا وایي چې ملګری ملتونه باید وکړای شي چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او د سودان خلک باید اوبو، خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. جزئیات په دې راپور کې.
د سودان د جګړې خکیرو ډلو پرون سه شنبه لو ورځنی اوربان سره موافقه وکړه چې لره رواني پنځشنبه به نافذیږي. دا په داسې حال کې چې په پلازمینه خرطوم کې د هوایي حملو او د ډزو دوام ورسته لنډمهاله اوربان ګډ وډ کړ. د جنوبی سودان د بهرنی چارو وزارت چې په سودان کې د روانې جګړې د درېدو د منځګړیتوب وړاندیز کړي په یو اعلامیه کې ویلي د جنوبی سودان جمهور رئیس سالوا کیر د اوږدمهاله اوربند پر اهمیت او د استازو پر معرفي ټینګار کړی چې دواړو لوریو د سولې د مذاکرو لپاره ور باندې موافقه کړې ده. په سودان کې لمخکنی لنډمهاله اوربندونو سرغړونو ته په پام سره د اوسنی اوربند د نافذېدو په باب هم چې د سودان د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح آل برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نام د ملیشو د قومندان جنرال محمد حمدان د کلو ترمنځ ور باندې سلا شوی شکونه شته. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون سیشن بی وویل په سودان کې روانه جګړې چې دریمې اونۍ ته داخله شوې شاوخوا 1,00,000 کسان د دې هیواد له سرحدونو نورو هیوادونو ته په اوختو مجبور کړي او د بحران ایجادېدو د دې سازمان د بشري مرستو پر وړاندې خندونه جوړ کړي دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د سودان په اړه وویل
ملګری ملتونه باید وکړی شي خپل فعالیت ته دوام ورکړي. مهمه ده چې د سودان وګړي خوړو، اوبو او درملو ته لاسرسی ولري. دا مهال د نه ویا روغتونونو لډلې 950 تړل شوی. دا د منلو وړ خبره نه ده. بشري قانونو ته باید درناوی وشي. دا څرګنده پیغام دی چې کاناډا یې د غوډو جنرالانو تلیږي.
بلخوا د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی هم ویلي قاهره د سودان د خکیلو لوریو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي، خو دوی په کورنۍ او مسایلو کې مداخله نه غواړي. په سودان کې روانې جګړې په یوې غمیزي د بدلېدو خطر زیات کړي، ځکه د سودان نسمن گاونډیان د کډوالو له بحران سره مخامخ دي او جګړه سودان ته د بشري مرستو د لیږلو مخه نیسي. په سودان کې یو پر درېمه برخه وګړي لوړان پر بهرنۍ مرستو متکی وو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د دې جګړې په لومړیو کې تریوي وقفي ورسته دوی درې کارکونکو ووژل شول چې د کابل دوی په سودان کې خپل فعالیتونه وزنډول. د خوړو نړیوال پروګرام د ختیځ افریقا د برخې مسول مایکل دانفورد ویلي د دې خطر شته چې شي دا یوازې د سودان نه بلکې د سیمې یو بحران وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چې طالبان منحل کړی دی ادعا کوي چې د طالبان حکومت د روڼ اندو متنفذینو او پخوانیو پوځیانو نیولو تهدید او شکنجې ته دوام ورکړی دی. دغه کمیسون د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د غزنی د شاعر او لیکوال ذبیح الله عیار د نیولو یادونه کړې چې لانه دې خوشی شوی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي طالبانو پخوانی سرتیری ذکر الله هم نیولی چې لا یې برخلیک نه دی معلوم. د کمیسون د خپل سرچینو په حواله سرګند کړي چې په غزنی کې پخوانی پولیسه مهتاب هم درد د غوایی یا سور پر ومنول شوی او نامعلوم ځای ته لښتول شوی ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو د پولیسو اکاډمۍ پخوانی استاد جنرال عبدالمناف دره هم په کابل کې نیولی او د برخلیک په اړه معلومات نشته. کمیسون وایي د امان الدین په نوم پخوانی پوځي چې لشپږو میاشتو رئیس د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی نه دی خوشی شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې امان الدین د تیر نظام تر سقوط درې کاله مخکې دنده پریښو چې اوس د طالبانو لخوا په فزیکي او رواني لحاظ شکنجه شوی دی. کمیسون د خلکو خپل سری نیول غندلی او وایي نړیوالو ته په خطاب کې ویلي چې د طالبانو عمومي عفو رښتیا نه ده. طالبانو د دې اعلامیې په باب څه نه دی ویلي. د کونړ چپیدری اوسیدونکو د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د کونړ له مرکز څخه د نورستان تر مرکز پارون پوري د حکومت شپږ اداري واحدونه او پولیسکونو سره خلک پراته دي او هر ورځ په دې لاره پولیسکونو غټ او کوچني موټر تګراتک کوي خو سړک یې کند کپر دی چې ځای ځای پکې د اوبو ډنډونه ولاړ وي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ چپیدری بولسوالی اوسیدونکو وای د سر خرابوالی په وجه غنښتون سره مختی نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون تر سبل شي نه خوراکي توکي کورونو او بازار توړې شي او نه هم نور مهمو کارونو ته ځانونه رسولې شي. د یاد ولسوالی د دیګل اوسیدونکو رحمت الله
نورستان وروړه هم په دغه علاقه کې د ولایت په دغه طرف پروت دی. هغه تم ډیر مشکل له سرک او لارې خرابې دي. چپیدری خو بيخي مخکي د جنگونو په کې زیاتو اوس خو بيخي امنیت هم خدای او مؤسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې دو بو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپیدری ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان سپیرا ته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک قیر کولو غنی ژمنې وشوي خو تر سقوط پورې یو هم عملی نشوه او د سرک کندو کپر والی په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زيات ظلم دی موږ د چپیدری درې پېښ د خلکو سره د نورستان سره ځکه یو نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپیدری سرک پروت دی. د خپل د درې ولسوالۍ د درې پېچ بوتپور او مانونګي او د چپیدری ولسوالۍ د بشاته د نورستان او ما ولسوالۍ د به د پارون ولایت همدا شانزي بدخشان ته همداسي به تر اگرځي خې طرف ته شمال شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره دې درې دي او دا سرک ته بالکل حکومت توجه نه کوي. دا
د ځای وسیدونکو په وینا چې هر ونه یو میشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسولین تګ راتګ کوي او دغه ټول ستونزې په خپل سترګو ویني خو بیا هم د هواری لپاره هڅنه کوي. په کونړ کې چارواکي به وای د سدآباد او پارون سرک چې په چپیدری ولسوالۍ کې تیر شوه د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپل مشرانو سره خبرې کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې په روان المریس کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته وویل
نو د غدری سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان تک سرک لرو بل مرکزی ته یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد یو سرک شي دی. نو هغوی را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک بدل پوخ کو نو د نورو امکانات پیلا الله سر سواده یې سونه کړه. پلان خو مو دغه پلان دی کوشش وکړو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کو.
د یادولو د چې د سدآباد او پارون ترمن سرک باندې ل 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان او عامه ولسوالۍ کې هم څو ځینې خیر کولو ته برابر شو، خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سړک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لورې د 21 کیلومتر سړک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشټوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوې دي چې لا تر اوسه هماغه سی بند پاتې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
وړاندې ستاسو په ژغ سب شپې پیغامونه لرو، خو مخکې تر دې چې ستاسو پیغامونه له تاسو او د ازادي رادیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړو، یو نړیواله مسله راخلم. د استرالیا دولت وایي د تنباکو څکولو او کارونې په وړاندې د مبارزې لپاره پر روانو څلورو کلونو کې پر تنباکو به مالیات څو برابره زیات شي. د استرالیا روغتیا وزیر مارک بټلر پر نوویل څرنګه چې دولت غواړي نوی نسل په نیکوټین له رژدېدو وساتي، د شوق له مخې به د تنباکو کارول منع شي. د هغه په وینا پر تنباکو به له سپتمبر میاشتې په کال کې مالیه 15 سلنه زیات شي، چې پر روانو څلورو کلونو کې به 2.2 میلیارد امریکایي ډالرو ته لوړ شي. د اقتصادي همکاري او پرمختیايي هیوادونو په سازمان کې استرالیا له هغو هیوادونو دی چې د تنباکو څکولو کچه پکې تر ټولو ټیټه ده. د استرالیا د حکومت د معلوماتو له مخې په 2019 میلادي کال کې د شوي سروې له مخې په دغه هیواد کې 11.2% وګړي چې عمرونه یې 15 کاله یا تر دې لوړ دي دخانیات کاروي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. وبه پر 200 غزه د هلمند کجکی د ولسوالۍ د مور راکاجو اتاریا کم بند کړل نو وس موږ چی شو کړو څه چمو کو د ولس با خیر څه چم کی.
زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکایم. دا خدای دی وکي چې زموږ ژغ تر مسؤل چارواکو پرې ورسیږي. دلته د کجکی ولسوالۍ د زمینداور علاقه او د مساکلا ولسوالۍ د غسی د نوزاد ولسوالۍ په دې درو ولسوالۍ کې چې موږ دلته رابطه آمد لرو، موږ سره زو د درې ولسوالۍ سره نږدې دي. دلته د وګو سطح ډېره ټیټه سوې ده. د مسلمانانو کښتونه پر دغه وژو باندې غنم ځینې وچسوله، برمی وچسوله. یو سات کار برمکاران په 15,000 پاکستانی کلدارو باندې کوي چې مخکې به بستا ورځ دوه ورځې په 15,000 کار کوي. نو وبه نسته، وبه ډېرې ټیټې سوې دي. د اوبه سطح ډېره لاندې لوېدلې ده. د مساکلا پر رود باندې چې یو غټ رود دی، ډېرې اوبه لري. پر دغه رود باندې مخکې د تیر نظام په وخت کې د یو بند چارې پیل سولې، بیرته ودرېدلې چې نه پوهېږم چې د څه ستونزو په وجه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته زما د خوانه سلام. د اماراتو د زندان نه یو خیری خبرې کوم. ورور، تاسو سره ما هم 2018 کې هم تماس نیولی وم. د هغې نه وروسته بیا چې د اسلامي امارات حکومت راغلی، مونږ ته هېڅ د سفارت د خوانه څوک نه استازی راغلی. د څو وارې ټلیفونونو باوجود هم مونږ ته څوک نه دي راغلي. تاسو د راتلو نه هیله کوو چې زموږ اواز دا تر وزارت خارجه یا تر مولوي صاحب عبدالغني برادر پورې ورسوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
وړاندې نیمه نړۍ د شوسو پروګرام لرو. په دې خبرونه کې به دا واوري چې له افغانستان بهر ته تللې ځینې مېرمنې د خپل وطن په اړه په پردیسۍ کې څه احساس کوي. خو اوس شپږ بجې او 30 دقیقې دي. لنډ خبرونه. د ملګرو ملتو سرمنشي وای په نشتی راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یو بل غونډه جوړ شي چې حالت په افغانستان په تړاو د نړیوال ټولنې پر اقداماتو بحث وشي. انټونی ګوتریش پرون د قطر په پلاسمینه دوحه کې د ملګرو ملتو په کوربتوب د دوه ورځنی غونډې په پای کې یو کانفرنس کې د وی پښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د ملګرو ملتو سرمنشي د دې غونډې په پای کې وویل دوی به هیڅکله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو پر بې سارو او سیستماتیکو حملو چوپچا غوره نه کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتو ادارې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د برابرۍ په مفهومه او خوندي برخې اخیستنې غوښتنه وکړه. د غیداري پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د افغانستان پر بنسټ پالو واکمنانو نفوذ لري غوښتنه کوي چې له دغو اقداماتو تر شا کېدو ته یې وهڅوي. طالبان په غیر دولتي مؤسسو او وروسته د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ چې دې کار یې په نړیواله سطح غبرګونونه وپارول. په افغانستان کې لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې او په پوهنتونونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنری وایي په سودان کې د روانې جګړې له کبله تر 3.5 لک ډېر کسان د خپلو کورونو نورو سیمو ته بې ځای شوي دي. دغه ادارې پرون سه شنبه ویلي چې تر 1 لک زیات نور کسان د سودان سره د سیمو ته تښتېدلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنری وایي تر 800 ډېر نور کسان شاید د سودان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي، ځکه په سودان کې د دوو پوځي جنرالانو ترمنځ او د دوی د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. په سودان کې د اپریل پر 15مه د واک پر سر د چټک برکون د ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان دقلو او د سودان د پوز د قمندان عبدالفتاح البرهان د ځواکونو ترمنځ نشته پیل شو. بلخو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي دی چې په سودان کې د داخلي بيځای شوی شمیر 3.4 لک ته رسیدلی.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمونو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوې وای ل خپل ولس او هواد څخه د لریوالي درد د قلم رنگ هم پکې کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته دیږي.
ارغه سم سیادیږي وقن ما جړا راځي هم دوسه د مونږ غا ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاور هر څه په سخه په سوي ما د افغانستان د خاور په سخه په سوي ما
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو خلاره ده.
تر دې راه ته پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنه ولرو په ورځ کې اقل یو ځلې یا دوه ځلې دا ډیر غنیمت ده.
قدر من اوتونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستي افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت هیواد کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنخستی دی. لیکواله او ژورنالیسته نجیبه زمان لته باندې یو کال رئیس په پیښور کې ژوند کوي. نو موري شاوخوا شل کاله په بیلابیلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره له کډوالۍ څخه وروسته زه نن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیبه وایي
فعلاً خوزه هیچ نو لیکلو ته او مطالعه ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعې ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلاتو سره ډېر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډېر امکاناتو څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه. او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همداسې وضعیت کې یو شمېر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تېرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظ په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکښې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح دپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباط امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیری؟ لوي خو مسافری له بلې خوانه چې د کوم مصروفیت نوي څه کوي؟ فارغ وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیری کسان چې زور سره په ارتباط کې ما پیژنم او غویم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته وظیفه ځانته پیدا کیا درس شروع کړي، خو لیکن زه او زما پر کم ډېر شمېر کسان دا ته ډېر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کېږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځانه سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغه باندې خپل وخت تېر کړم.
کله چې بیخي بیکاره کېني زړه دې ونیسي هم کتابونو ته، دغه وخت بیا څومره پتانګي؟
واقعا چې ډېر پتانګي، حتی دغسې بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هېڅ هم نسو کولی، د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو. او زه خپلم ډېره سخته مریضه سولم چې راغلی یم، تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي. څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغسې مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حداقل وکولی سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډېر کسان دي، ډېر کسان دي باور وکړه چې زه ورسره په ارتباط کې یم، دلې راغلي دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغۍ اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغۍ باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډېر سخت دي. نو موږ ته دغه شېبې ډېرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شېبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلي خاطرات دي. او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولی سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسیږم او خپل کار فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډېر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد مې ډېر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودله، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې و د دوستۍ، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاسه ورکړی دي او دا موږ ته د پاره ډېر رنځ ماته راکوي. دا ټول د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ د هر نوع او شخصا زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځولی یم.
یا وطن یا ما چې هر څه نه لري،
مسافری سخت خواری ده، مسافری سخت خواری ده، باران بووری چوک بزای نور کبینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری را توایی چه مسافری پرختی هم چه سخت خواری ده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کوه. نه کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هسکې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. په پیل کې له خپل مسافرت څخه راته وایي چې د اګست 15 نیټې دې ته هم د سفر موزې ور په پښو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخواله شرایطو له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ ښار ته مسافر اسولم.
د مسافرات د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړ؟
هاي څه وایم، ډېر تر حده ډېر منفي تاثیرات یې پرېښې دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نا تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلاوطنی نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډیره حد منفي تاثیر یې شیدي. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن شار څخه لري؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو. البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي یو ډیر، ځکه چې ډیری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې رسنیز کارونه پر مخ یوسي، او داغه د پاره هم ډیر خبريالاني بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکار خبريالاني لرو. د رسنیو په برخه کې تر ډیره هدا پورې ټول ته وظیفې د رسنیو په برخه کې نه مساعده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکار یم. فیسبوک، ټویټر، انستګرام پاڼې چې پر هغه باندې څه وخت نه څه کار کوو.
bale تاسو له ټول نيز رسنیو یادونه وکړه چې په هغه باندې کار کوي، پاکلی راتوي، چلی کوي، په کوم اړه لیکي، او مثلا اره ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جیل سره رقم ده.
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی. ډیر کارونه ته هم زمينه نه د مسايده، خو تر ډیره حد پورې کوشش کو خپل په پانو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنه ولرو. په ورځ کې اقلا نیو ځلې یا دوه ځلې، بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو د لپاره ګټورې وي، د لیدونکو د لپاره، د اوریدونکو د لپاره. په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي، هغه څه چې ګټوري هغه مشکل لیکوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي. زما ډیره برخه، ډیر فوکس کله چې ما کار هم کوي، د شزینو د حقوقو اړوند وو، د شزینو په مقابل کې د خندونو ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډیر د آرامش احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخته او هغه ډیر پایمال طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوي د ځینې هغه زموږ بدبختي شزي دي. او کله چې د شزو په اړه باندې کاغه تیبي دي، د صحت په اړه یې، د دې د ژغ د پورته کولو په برخه کې، هر هغه څه چې میرمنو ته، یعنی په کول کې، په هر برخه کې زه لیکنه کوم، فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې وشو د پاره یو څه وکولای سم، ماته ډیر د خوشاله او آرامۍ احساس راکوي.
کله راتوي چې د لیکلو په محتوا کې څومره تغیر راغلی؟ اغه لیکل تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي، څومره توپیر دی؟
واقعا پات وایم، هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت نو فعالیت درلودي، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعت به موږ کار کوي په هغه موضوع باندې، هغه ډیر څه اسانه و، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار، آماده به یو ریپورت یو څه به موږ خبرول. او دا څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره، دلته صحي مشکلات، اقتصادي مشکلات، که ورځنی کټولنی زموږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره منفي تاثیرات لري، او څنګه انسان کولای شي په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي، او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي، یعنی هر څه مو موږ هغه وخت ډیر فعالیت درلودي، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوي، هغه موسم د لاس را اخیستل صفحو د پاره مهم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساین لپاره هغه هم موږ بیکار سو، او د ژوند د ناخوالو څخه، د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې را وکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلی جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډیر فاصله درلودلې معلومه خبره ده او څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري. دغه سیس مش پر لیکونه او رسنیز فعالیتونه باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړی.
bale دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر له لاسه ورکړل، هغه دی لیکنو زمينه برابر او هغه ټول لاړل په خبر لوله پښول درته وایي چې ټول رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حد پورې لدې لارې څخه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډیری وخت باور وکي زه شکر کاژم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ ټولنیز رسنۍ چې موږ کولای سو خپل ځخت تر یو ځای پورې ورسو او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حد پورې زموږ وطنوال دې ته لاسرسي لري او دغه نه دي پربند شوی او دا ډیره غنیمت ده په تر ډیره حد پورې. او زه ډیره خوشاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسي لري او موږ کولای سو تر یو حد پورې خپل د وطنوال ځخ پورته کو، خپل ځخ پورته کو او خپل فعالیتونه پکې تر سره کو او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلودل چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړی و زموږ د یاد وتلی وای. خو بس ډیره خوشاله یم چې د ټولنیز رسنۍ ست چې موږ پکې کتر یو حد پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوزو، هم کولای سي چې لیدونکو او اوریدونکو ګټه ورڅخه واخلي او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکې کوو.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې د ټولنیز رسنیو په ارزښت باندې څه نظرنا واچول که درته واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لار نهسته دا د ټول خلکو په تیر بیا د میرمنو لپاره څومره یو ګټوره لار ده تر څو خپل ستونزې پورته کړي، خپل لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو میرمنو ته او حداقل نورو ښځو ته روحیا ورکړي چې بل اخر به هرڅه سم شي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېرې ښځې د فیسبوک او د انستاګرام او ټویټر د دې شان سره تر ډېره حده پورې لاسرسي نه ورته لري. خو زه خوشاله یم باور وکړي ډېر واتس اپ ګروپونه جوړ شوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمیرل کیږي او دوی کولای شي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي. خو تر یو کچه پورې ځینې کولای شي د فیسبوک د لارې هم، خو د افغانستان په سطحه وګورو ډېری مېرمنې شته چې کولای شي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انستاګرام خو په خاص ډول د ټولنیز رسنیو د لارې د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي، خپل د لپاره معلومات راټول کړي، برته وکولای شي خپل په دغه ټولنیز رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي، ریسرچ څخه د خپل لیکونو څخه د هغه معلومات چې راټول کړي دي برته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور مېرمنو ته ورسوي یا هم د فیسبوک د لارې نور مېرمنو ته ورسوي. ډیره ګټوره تمامه شوی ده او زه خوشاله یم بیا هم چې ټولنیز رسنیو سره او موږ کولای شو تر ډیره حد پورې ورڅخه کار واخلو.
bale kraso berta le tasu shakhsi zwant darat wa ikrat tas pakistan da kadwala shwi pa afghanistan kim tse dir ziyat yadigi pa tsabse la hada ziyat khafa yast aw sheba mul yada nawzi
bawar wa kay yow la ha karno tsakha chi felan za da ga yow 2 3 ur tsiki ri chi pa da yow nim kala zmata da edit aw doble da para د ام اس اف یا د بيپولي ډاکټرانو څخه ځینې د دې د کرونو فعالیتونو کلیپونه راستول شوی دي د کار کول د فار په دې برخه کې او زه واقعا ډیره خوشاله یم. یعنی باور وکي سره د کورنۍ سره د دوه مشکلاتو سره د دوه ناخوالو زغملو څخه او زه واقعا یو رقم یو شه حس را کوي. باور وکي تر ډیره حد پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دا غي چې زه په دفتری ماحول پوسیل په کار پوسیل ډیره خوابه دي سوي ما هر هغه څه چې تر ټولو ما ډیر یا ډیر زما همکاران دي زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو ترڅنګ مو یو دبل د نمبرسي په واسطه تر سره کول، یو جام امودلو د یو دبل ترڅنګ بناست او مش بکار کول، واقعا تر هرڅه دغه څه ماته ډیر یا ډیر او دا څه می ډیر زوري او باور وکي کده افغانستان حالات سم سی او برته مش وکولای سوچ خپل هغه دفتر مو خپل هغه کارونه مو خپل هغه همکاران مو مش وکولای سوچ خپل وطن ته خدمت وکو. زه خپل وطن د نړۍ پر هیڅ هواد نور کوم او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هرڅه هرڅه ډیر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځیدل، ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل، ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل مشتیادی او زورونکي دي مشته چې موږ خپل په هواد کې نه یو خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخستلای، خپل د دوستانو سره نه یو خپل د خپلوانو سره نه یو موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو، بازار ته ولاړ سو، خپل په جبه د خلکو سره وژغېږو. دا څه دردون کې یو ماته ډیر رعایت شي.
د
افغانستان سخت شرایط په یو شمیر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلې چې دوی لګانو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغان میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي خو وایي دا معنی چې مسافرت ډیر ستونزې او ناخوالې لري، خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس له بهر څخه له پانتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاري لرم، یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتابم د کار لاندې ده، د شیرونو ټولګه مې ده، بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو پاک باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره هم لږ زره درس وایم.
ډېر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کار خلاص دی؟
نمونه خو به پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهر د افغانستان کې، او شیری ټول گمې شته تقریبا د شپږو کلو لیکنې دي. ما مسافرت کې مې بيخ زخ زیات مې پکې ولي کلنو، تکمیل مې تقریبا نوس کړل.
دا نو والی د کتابونو نمونه دي نراته اخلي، خپل نوم دي نراته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا نو تر یو وخت پوري به ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه هم درته واخلم. دغه بعد اغیزه چې دغه بدلون په مونږ باندې وک تاسو باور وکي، تر اوسه پوري ماکس نه ده څه زه خپل کینم او زه خپل یو هاکس واخلم، ا د خپل فعالیتونو او د خپل کړونو. واقعا دا ډیره سخت ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه دي خو سره زل ارم، تاسو باور وکړئ چې دومره بعد اغیزه کوي په چا باندې.
زه هم دې پوښتنې ته راځم، امدا څومره تاسو زوروي؟
تصور به خې ګرانه ده، ګرانه چې په اړه فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم، او زه ولې اوس پیلن د کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنگ ځپلې ولا، زموږ وطن کار او درس او خدمت ته ضرورت لري او ضرورت درلودو.
بله، روزو دې ته یو شمیر میمنه چې کله دوی مجبور شوی چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډیر زیات ځان زوروي او په ما اصطلاح یو رقم ګوشګيري شوی دی. کته هم دوی د قلم میرمنې دي، دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نه سي کولای، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپل تجربه غوته چوي، آیا په یو کنج کې کیناستل او جګر خونی کول چې دا والي د سیسول غوالي سیسول دا خدا او که قلم راپورته کې بیا یو څولې کې ام خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي؟
تاسو ټکو ته اشاره وکړه، ګوره لیکنې څه کوي؟ یو هغه لیکنې دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي، د څو شای لیکي چې کاغذ خپرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا کته دی یو نظام او وضعیت ته لیکنه کوي، کته پرتلیز لیکنه کوي، یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوي، یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکر یې ته لیکنه کوي، هغه د تا په لیکنه باندې دی ښځو لیکنه باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور بس ځینې ځایونو کې به هغه خپور شي، هغه دومره اساساتونه بیرته راپاروي، د مثبت تاثیر نه یې منفي اغیزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخه یم، دې لپاره چې کومې منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله. دلته خو نشته، نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته، مرکو ته مونږ ضرورت لرو. کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یو لیکنه پی وکي، یو ریسرچ پی وکي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغیزه یې کړی ټولو باندې، ما د ډېرې چې هغه د ټولو احساسات یې ما نه واخیسته. زه چې دومره باجرات وم، زه چې دومره فعال وم، نو زه د نورو خویندې هم داسې انګیرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغیزه یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم دغسې هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کلنه مزل، د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب خې د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو چې دغسې لیکنو باندې ځان مصروف کړه، ښه به وي او که بېکاره کینی.
یعنی که خوینده هر چی ریزی که اغا هر مسلک لری اغا با بیا حال تلیوی نقطه نی شروع کهی که حیث نی اغا جبه و قانون بانده بزان پویوی به وقبل فعالیت شروع کهی که خزی شیر لیکی که داستان لیکی که نور سی لیکی چی دوی خوروائی سی چه اغا ایجادیات دی سی یو چوکی کهی خود چی احساس دی بوجل سوی هی او دوم را ذهنی بوش در بانده هی دی خپل دی زوان دوم را دی تا جوان پا خطر که و چو رقم و تلی دغا تراجید چی پا هر انسان بانده رازی اولاد فامیل پا مشکل که اولاد دوستان آل تا پا استوندو کی نو دا تابند چه انسان نای طول اغا عاطفی حسی و نخسته اگر روانی وضعیت نه ایجابی دا یو څه ولیکي که یو ولیکي شاید هغه څه غواړي ونه اوسیږي.
څه مشوره لرې هغو میرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي، څه وکاندي په غربت کې په مسافرت کې؟
هر وضعیت کې چې انسان یوازنۍ لاره څه زور نه تجربه لرمه هغه بیرته مطالعه ده، بیرته رغونه ده، سړی خپل فکر بیرته ورغوي. نو څه هر څومره فشار وي سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بیرته ورغوي. مطالعه دې وکړي، له هغه چورت وهنې نه ټوله ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړمه، زه څنګه سومه. دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي چې تر څو بیرته فکري وضعیت یې لږ سم شي.
بله، در توی چې په افغانستان کې په څه پسی ډېر زیات خفای او هر کله در یادیږي حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي.
د افغانستان هر هغه څه مې چې یادیږي واقعا زما ژړا راځي. همدا اوس د موږ هغه ټول ارزښتونه، د موږ ملي سرود، د وطن خاوره، د ما د خلکو، د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې موږ په خپل وطن کې درلودله. او هغه ارامښت چې موږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو، هیڅ چیرې هغه نه پیدا کیږي. او واقعا د افغانستان هر څه پسې خپه سوی یم، د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم. هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه، د کاري فضا وه، هغه فضا مې ډېره یادیږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامته اوسې.
مننه تاسو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ، موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چارې
نا خلق پیدا دی تور لسپی نا خلق پیدا دی زکت ستر کو تور دسپینو میں اس کی بنا وجانا نظمان